بسم اللہ الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم او اوریدونکو د حسین مسګری پغک د حج د مبارک سورې د او اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړتا غوښی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکو او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لار کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسی بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. نن د پنجشنبې ورځ د 1400 هجري لمریز کال د تلې د میاشتې لومړی د 1443 هجري قمري کال د سفرې د میاشتې 16مه او د 2018 میلادي کال د سپټمبر د میاشتې 23مه نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلیه کې د ایران د ولسمشر وینا نومیږي. بیا به د تاریخ پاڼې پروګرام درته وړاندې شي. ورپسې د شانګای د ملګرتیا په موسسې کې د ایران د غړیتوب په هکله ځانګړی پروګرام هم درته اورو، او په آخر کې به د ایران د سپیڅلي دفاع په باره کې یو پروګرام درته وړاندې شي. خوږو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالعې لوستلی او دغه راز چاپولی شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ایزو خبرونو ته. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. اول د مهمو خبرونو سرټکی. امریکا د اروپایي هیوادونو په ملګرتیا سره د ایران پر ضد بندیزونو ته دوام ورکړی. د افغانستان د هزاره قوم غړیو طالبانو ته خبرداری ورکړ او د افغانستان رسنۍ له محدودیت سره مخامخ شوي. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. امریکا د اروپایي هیوادونو په ملګرتیا سره بندیزونو ته دوام ورکړی. فارس خبری آژانس راپور کړی، د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او د برتانیا نوی خارجه وزیر میرمن لیسټروس پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د 16مې غونډې په څنګ کې د دوه اړخیزه موضوعګانو اټومي تړون او د افغانستان د حالت په هکله خبرې وکړې. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان په دې خبرې سره چې د دوه اړخیزو اړیکو بیا رغول جدي اقداماتو ته ضرورت لري، ایران ته د برتانیا د 40 کلونو پورونو د بیرته ورکولو د عملیاتي کېدا پر ضرورت ټینګار وکړ. حسین امیر عبداللهیان په دې خبرې سره چې ایران په اټومي تړون کې ډېرې خبرې او ژمنې اورېدلې دي خو هیڅ عملي کار یې نه دی لیدلی وویل، له بده مرغه برتانیا هم خپلې ژمنې نه دي عملي کړې او دغه کارچار باید بدل شي. هغه وویل د امریکا حکومت د اروپایي هیوادونو په ملګرتیا او چوپتیا سره هماغه راز د خپلو غیر قانوني بایکاټونو لګولو ته دوام ورکوي او له دې سره په یو وخت اټومي تړون ته د بیرته ستنېدا ادا کوي. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان ټینګار وکړ، ضرورت شته چې برتانیا پام وکړي چې په خپلو ژمنو عمل کول د اړیکو د بیا رغولو یوازینۍ لره ده او تهران مثبت او رغنده ګام ته مثبت ځواب ورکوي. د برتانیا خارجه وزیر لیسټروس هم په دغه کتنې کې لندن ایران ته د خپلو پورونو ورکولو ته چمتو دی. هغه اټومي تړون ته په اشارې سره وویل، په اټومي موافقې کې حاضر ده مسلی موضوع د خبرترو بهیر د پیلیدا وخته د ټولو لورو پام دی. سپیڅلي دفاع د ازادي غواړو لپاره یوه ستره بېلګه ده. زموږ خبریال راپور کړی، د ایران د بهرنیو چارو وزارت ټینګار وکړ، د ایران د زړورو خلکو سپیڅلي دفاع د ازادي غواړو لپاره د مقاومت او تیریګرو بدغواړو او دسیساګرو ته د ایران د ملت د پرېکنده ځواب د ورکولو بېلګه وه. د ایران خارجه وزارت د سپیڅلې دفاع د ونې په مناسبت په یوې خبر پاڼې کې ویلي دي، د دغه لرغوني ټاټوبي د خپلواکۍ او د سرحدونو او د خاورې دفاع او ځمکنۍ بشپړتیا ساتل په سپیڅلې دفاع کې د ایران د سرلوړي ملت بریاوې ګڼل کیږي. د ایران د باندنیو چارو وزارت په دغه بیانیه کې زیاته کړې ده، د ایران د ملت پر ضد د عراق د صدام رژیم اتکلن تپلې جنگ، د نړیوالو حقوقو او اصولو پر ضد اقدام او د سیمې د ثبات له منځه وړونکی کار وو، او دغه جنگ د سیمې په امنیت باندې ورانوونکي اغیزونه وکړل، او له تیریګرو څخه په سیمه کې د ځینو عربو هیوادونو ملاتړ او د ځینو نړیوالو قدرتونو چې په سر کې امریکا و حمایت په فارس خلی سیمه کې د نورو جنگونو د رامنځته کېده او د تیریو د دوام سبب شو. د ایران خارجه وزارت بیا ډاګینه کړه، د ایران اسلامي جمهوریت له تیرو څو لسیزو راهیسې تل له ګاونډیو هیوادونو سره د خبرو اترو او د ډیپلوماسۍ جارچی دی، او همغراز تفاهم د ناوړه تفاهمونو ختمیدل او خبرو اترې په سیمه کې د پراختیا، امنیت او د سولې اوازنه لره ګڼي. ایران د امریکا او د انګلستان په دوه ګونه کارچار نیوکه وکړه. زمون خبریال راپور کړی په وینا کې په نړیوالو ادارو کې د ایران دایمي استازی او سفیر کاظم غریب آبادی د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د عمومي کانفرنس په 15مې غونډې کې په وینا کې په آسټرالیا باندې د پوځي اټومي افتلونو د خرڅولو لپاره چې 90% پخې شوي اټومي سونګ استعمالوي د امریکا او د انګلستان په تړون کې په دوه ګونه کارچار نیوکه وکړه. هغه ویل د خوښنې خبره ده، هغه هیوادونو چې ایران د سولهیزو او د بشردوستانه هدفونو لپاره د 2015 د یورانیم د پخولو په خاطر رټي، همدا اوس په استرالیا باندې د پوځي اټومي افتلونو د خرڅولو فیصله کړې ده، کوم چې له 90% څخه په زیات اندازه په خوشو یورانیم استفاده کوي. په وینا کې په نړیوالو ادارو کې د ایران سفیر کاظم غریب آبادی په دوام کې دې ته په اشاره سره چې د ایران اسلامي جمهوریت تل اعتراف کړی د اټومي انرژي د نړیوال اژانس هر غړی هیواد حق لري د یورانیم د پخولو لساوي چې ورتیر شو د خپل سوله ییز اټومي پروګرام منحصرا د خپلو ضرورتونو پر اساس او د اټومي اژانس له سیفګارډ مادي سره سم تعقیب کړي. وویل ضروری ده چې استرالیا د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د ضرورت وړ د سیفګارډ در ترتیباتو په حق له موافقې ته ورسیږي. په کابل کې د ایران د سپیڅلې دفاع دستوري وشوې. زمون خبریال راپور کړی په کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت په سفارت کې پرون د سپیڅلې دفاع د ونې د لمانځنه په مناسبت ځانګړي مراسم ترسره شول. په افغانستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر بهادر امینیان په دغو مراسمو کې د تکلنې سپیڅلې دفاع بریاو ته په اشاره سره وویل، د سرشندنې د کلتور پیاوړي کول، د پردیو په وړاندې مقاومت، د ځمکنۍ بشپړتیا او د خپلواکۍ ساتل او ځان بسنې ته رسیدل د ایران د اسلامي جمهوریت لپاره د تکلنې سپیڅلې دفاع تر ټولو مهمې بریاوې دي. هغه زیاته کړه، د عراق پخوانی دیکتاتور صدام حسین په غرور سره د ایران په سپیڅلې خاورې د حمله وکړه، خو سخته ماتې وخوړله. په کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر بهادر امینیان د سیمې په تیره بیا د افغانستان وروستیو بدلونونو ته په اشاره سره وویل، په بیلابیلو ډګرونو کې د افغانستان ناوړه حالت په پام سره د سیمې هیوادونه باید د افغانستان له خلکو سره د سولې، د ثبات او د امنیت په ټینګیدا کې مرسته وکړي. هغه په افغانستان کې د پراغ بنسټ او ټولشموله حکومت په جوړېدا ټینګار سره وویل، افغانستان هغه وخت ثبات او رمخ ته رسیږي چې په دغه هیواد کې د ټولنیز عدالت پر بنسټ د خلکو له رایو څخه جوړ او پراغ بنسټ حکومت واک ته ورسیږي. په دغو مراسمو کې د خارجي هیوادونو د سفارتونو پوځي اتشیانو په سپیڅلې دفاع کې د ایران د بریالیتوب په مناسبت د ایران د اسلامي جمهوریت ملت او حکومت ته مبارکي وویله. د افغانستان هزاره قوم طالبانو ډلې ته خبرداری ورکړ. المیادین ټلویزیون راپور ورکړی، د افغانستان د هزاره قوم مشهور شخصیت او سیاسي فعال محمد کریم خلیلی ویل، طالبان به د یو اړخیزپلنې د دوام په بڼه کې له وسلوال پاڅون سره مخامخ شي. هغه ویل، که چیرې طالبان په خپلو ژمنو عمل ونه کړي او له ظلم څخه لاس وانخلي، د هزاره قوم غړي به له دغه ډلې سره وسلواله مقابله وکړي. کریم خلیلی ویل، د طالبانو موقته کابینه هیڅکله ټولشموله نه ده، او دغه بهیر دوام د نورو توکمونو او ځواکونو لپاره د منلو وړ نه دی. دا په داسې حال کې دي چې طالبانو وړمه ورځ د پاتې وزارتونو د سرپرستانو او د مرستیالانو په معرفي کولو سره خپله موقته کابینه بشپړه کړه او د طالبانو په کابینې باندې چې ټول پکې سړي دي له داخلي او نړیوالو اعتراضونو سره سره دا ځل هیڅ میرمنه په دغه کابینې کې نشته. د افغانستان ډېرې رسنۍ اوس تړل شوې دي. تولو نیوز ټلویزیون راپور ورکړی په افغانستان کې د څه د پاسه یو سل پنځوسو رسنیو په چوټي کې دا سره خبریالان وایي چې په تېرې یو میاشت کې اطلاعاتو ته د دوی لاسرسی هم محدود شوی دی. په افغانستان کې واک ته د طالبانو د رسېدا یوه میاشت تېرېږي، خو له پخوانیو ژمنو سره سره رسنۍ ورځ تر بلې اطلاعاتو ته د لاسرسي لپاره له سختو محدودیتونو سره مخامخ شوي دي. د افغانستان د رسنیو د مالي سرچینو کمښت د بېروزګارۍ او د تجربه لرونکو خبریالانو له هیواد څخه د وتلو یو دلیل دی. د تولو نیوز ټلویزیون د راپور پر اساس په تېرې یو میاشت کې په افغانستان کې څه د پاسه یو سل درې پنځوسو ټلویزیون چینلونو، ورځپاڼو او راډیوګانو آنلاین رسنیو فعالیت بند شوی دی. د ټلویزیون چینلونو، راډیوګانو، ورځپاڼو او د آنلاین رسنیو کار کول په تېرو شلو کلونو کې د افغانستان یوه بریا ګڼل کېږي، خو له تېرې میاشتې راهیسې د لسګونو رسنیو فعالیت د بېلابېلو دلایلو په تېره بیا د بودیجې د کمښت په وجه بند شوی دی. اطلاعاتو ته د لاسرسي د محدود کېدو او د رسنیو د بندېدا په هکله راپور په داسې حال کې خپور شوی دی چې د افغانستان د اطلاعاتو د کلتور وزارت وایي چې د آزادو رسنیو لپاره هیڅ محدودیت نه دی رامنځته شوی او دغه رسنۍ کولی شي خپل فعالیت ته دوام ورکړي. د ایران د سونګو پنځم کاروان لبنان ته ورسېد. المیادین ټلویزیون راپور ورکړی د لبنان خاورې ته د ایران د سونګو د څلورم کاروان له رسېدا وروسته د دغه هیواد رسنۍ وویل د ایران د سونګو پنځم کاروان هم لبنان ته رسېدلی. د لبنان خاورې ته د ایران د سونګو کاروانونه په داسې حال کې رسېږي چې د حزب الله مشر حسن نصرالله د حسیني اشورا په مناسبت په خپلې وینا کې له ایران څخه لبنان ته د سونګو د کشتیو د ورتلو خبر ورکړی و. لبنان د امریکا د بایکاټونو په نتیجه کې له تېر یو نیم کال راهیسې د سونګو د کمښت په شمول د اقتصادي حالاتو له خرابېدا سره مخ دی او د لبنان د ارګانونو د دړې وړې کېدا د مخنیوي او د کړکېچ د کنټرولولو لپاره د لبنان یو شمېر تاجرانو د حزب الله په وساطت سره له ایران څخه سونګ او پیټراول اخیستي دي. د لبنان د حزب الله مشر حسن نصرالله په نیوینا کې په دې خبرې سره چې د ایران د سونګ وړونکي کشتۍ به هم په راتلونکو څو ورځو کې د سوری بانیاز بندر ته ورسېږي وویل، له ایران څخه د پیټرالو د دریامې کشتۍ د استولو لپاره اداري سریزې هم ترسره شوي دي. سعودي عربستان د یمن مریب ولایت ته ګڼ شمېر ترهګر استولي. المسیره ټلویزیون راپور ورکړی د یمن د مریب ولایت ولی علي تغیمان پرون وویل د سعودي عربستان ترهګر ائتلاف په سلګونو ټیروریسټان له پوځ او لوسي کمیټیو سره د مقابلې لپاره دغه ولایت استولی دي. هغه زیاته کړه د سعودي عربستان ترهګر ائتلاف د یمن له جنوب او ختیځو ولایتونو څخه په سلګونو تکبیري او ترهګر نصیر په مریب ولایت کې د وسلوالو ځواکونو د پرمختګ د مخه د نیولو لپاره دغه ولایت ورلیږلی. د یمن د مریب ولایت ولی په دغه ولایت کې د ترهګر او نصیرو د شتون د مخنیوي لپاره د دغه ولایت د خلکو د پیوستون او په سیمه کې د امنیت او د ثبات په ساتلو ټینګار وکړ. هغه ویل د امریکا او سعودي عربستان ترهګر ائتلاف له وروستیو ماتې خوړلو وروسته نیت لري د ترهګرو لپاره د هریب ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې پوځي اډې او کمپینه جوړ کړي. سعودي عربستان د امریکا د متحد عرب اماراتو، انګلستان، د اردن، اسرائیل او د نورو هیوادونو په ملاتړ سره له 2015 میلادي کال راهیسې په یمن باندې پوځي تیریو د سمندر، هوا او ځمکې له لارې کلابندۍ ته دوام ورکړی. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
د تهران نړیوال عزتمن اوریدونکو، اوس به سیاسی تبصرہ درته وړاندې کوو چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د ایران د ولسمشر وینا نومیږي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په شپږ اویمې غونډې د ستمبر د میاشتې په یوویشتمه نیټه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش په وینا سره پیل شوه. د اسلامي ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی هم د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د غونډې په لومړۍ ورځ په ویډیو وینا کې د سیمې د مهمو موضوعګانو او د نړیوالو چیلنجونو په باره کې د ایران د اسلامي جمهوریت دریځونه بیان کړل. د ملګرو ملتونو په غونډه کې د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د وینا مهمه برخه په دنیا او لویدیځه سیاسي سیمه کې د کړکیچونو په عواملو او علتونو باندې غور کولو ته بیله وه. د امریکا د رول په چورلیستوب سره په لویدیځه آسیا کې د تیرو څو لسیزو پیښو ته کتنه د دې ښودنه کوي چې د امریکا سیاست د افغانستان، د عراق، د سوریې او د یمن په شمول د سیمې په ملتونو باندې د ورانونکو جنګونو له ورتپلو پرته بل څه نه دی. د امریکا دغه سیاست د ښځو او د ماشومانو په شمول د سلګونو زرو خلکو د وژل کېدا، د میلیونونو خلکو د کډوالۍ، د اقتصادي بنسټونو د تباه کېدا، د فقر د رامنځته کېدا، د بېوزلۍ، د ناامنۍ، د ترهګرۍ د زیاتېدا او د نورو ډېرو مشکلاتو د رامنځته کېدا سبب شوی دی. په دې منځومان کې د فلسطین زوړ زخم چې هماغه راز د اسلامي دنیا تر ټولو مهمه موضوع ده، د سیمې له مرتجي عربو رژیمونو سره د اسرایلو د اړیکو د عادي کولو په خیانانه پلان سره لا پسې ژور شوی. د ایران ولسمشر رئیسی د دغو ترخو واقعیتونو د یو برخې په بیانولو سره وویل اسرائیل د حکومتي ترهګرۍ تر ټولو ستر تشکیلات دي چې اجنډا یې په غازې ترانګې او لویدیځې غاړې کې د ښځو او د ماشومانو وژل دي، او نن سبا هر اړخیزه کلبندۍ غازې ترانګه د نړۍ په تر ټولو ستر زندان بدله کړې ده. د امریکا ورنکار سیاستونه له ماشوم وژونکو او جنایتکاره رژیمونو ملاتړ ته محدود نه دي. امریکا په تیره بیا د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په پړاو کې د ایران د ملت پر ضد د زیاد اباو په هدف سره ستر اقتصادي جنګ پیل کړ. دغه سیاست د امریکا د نوي ولسمشر جو بایډن د ولسمشرۍ په پړاو کې چې په ملګرو ملتونو کې په خپلې وینا کې بیا هم اټومي تړون ته د بیرته ستنېدا لپاره د چمتووالي خبره ورکړه دوام لري، او د زیاد اباو د راوستلو سیاست هماغه راز د امریکا د خوښې وړ انتخاب دی. د کورونا له وژونکي ویروس سره د مبارزې په پړاو کې هم ایران د امریکا له ظالمانه بایکټونو سره مخ شو چې تهران د کورونا ضد د واکسین، درملو او د تجهیزاتو له اخیستلو محرومه شي. خو نن سبا ایران د امریکا او د اروپا له بشري ضد بایکټونو سره سره د کورونا د واکسین په یوه تولیدونکي هیواد بدل شوی دی. په سیمه ایز ډګر کې هم په داسې شرایطو کې چې امریکا کوشش وکړ ایران څنګ ته کړي، له ګاونډیو هیوادونو سره د ایران راشه درشه او خارجي اړیکې پراخې شوې دي. د دغه بهیر په دوام کې د شانګهای په ملګرتیا موسسې کې د ایران د دایمي غړیتوب تصویبیدل هم مهمه پیښه وه چې وی خود له ایران په سیمه ایز ډګر کې په مهم مقام کې دی، او د سیمې د امنیت او د ثبات په ساتلو کې اغېزمنونکی رول لوبوي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د ملګرو ملتونو د عمومي سملې په غونډه کې د خپلې وینا په یو بلې برخې کې له افغانستانه د امریکا وتل د سیمې د هیوادونو لپاره لګښت لرونکي وبلل، او ویل د شهید قاسم سلیمانی او د ابو مهدی المهندس په مرستې سره په سیمه په تیره بیا عراق او سوریې کې د ایران رول لوبولو له سیمې څخه د داعش ترهګرې ډلې شر لرې کړ. په یوې کتنې کې ویلو شو چې د ملګرو ملتونو په عمومي سملې کې د اسلامي ایران د ولسمشر رئیسی په وینا کې دوی اساسي او سترې موضوعګانې مطرح شوې. لومړی دا چې د جنګونو د سیاسي بې ثباتیو، ناامنۍ او د بېوزلۍ په شمول د ډېرو نړیوالو مشکلاتو سرچینه د سلطګرو قدرتونو د تمې او یو اړخیزپاله سیاستونه دي. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو زموږ یو ساته سهارنۍ پښتو خپرونه اورئ.
د تاریخ پاڼه عزتمن اوریدونکو، اوس ما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینه ومني. عزیزانو، اوس هم د تاریخ او بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پویږی، نن د زیارت ورځ یا پنځشنبه د 1400 هجری لمریز کال د میزان یا تلی د میاشتې وړمبنې نیټه ده، چې د 1443 هجری قمری کال د سفر د میاشتې له 14 او د 2021 میلادي کال د ستمبر له 23 نیټې سره سمون خوري. یو سل څلور څلویښت کال مخکې د اتلس سوه اووه اویایم میلادي کال د سپټمبر په درویشتمه نیټه فرانسوي نجومي او د نپټون د سیارې کشفونکی اوریان لوروی مړ شو. وتلی ژان جوزف فرانسوي نجومي په اتلس سوه یولسم میلادي کال کې په فرانسې کې دنیا ته راغی. هغه د خپل تعلیماتو د ترسره رسولو وروسته اول کیمیاوي ازمایښتونو ته مخه کړه، خو د نجوم د علم سره د هغه بلدتیا نه پس د ستور پیژندنې ته ګروهمن شو او د مریخ او اورانوس په اړه څیړنه وکړه او د دقیقو محاسباتو د ترلاسه کولو په ترڅ کې بریالی شو چې په اتلس سوه درې څلویښتم میلادي کال کې په منظومه شمسي کې د یوه بلې سیارې موجودیت ثابت کړي او د هغه تقریبي ځای د یوې درجې نه په کمې اندازې سره چې ځای لري وټاکي. یو سل نولس کاله پخوا د دولس سوه یو اتیایم لمریز کال د تلی د میاشتې په لومړۍ نیټه د ایران د اسلامي جمهوریت بنسټګر او د انقلاب مشر حضرت آیت الله عظما سید روح الله موسوی خمینی په خمین کې وزیږید. پلار یې چې د هغې سیمې یو عالم و د هغه په وړوکوالي کې شهید کړی شو او سید روح الله له هغې وروسته د خپلې مور او امی یا ترور تر سرپرستۍ لاندې راغی. هغوی د ابتدایي او لوړو زده کړو له پوره کولو وروسته د آیت الله شیخ عبدالکریم حایری یزدی په محضر کې د دروس خارج زده کولو ته مخه کړه او د استاد لخوا ورته ځانګړې پاملرنه وشوه. هغوی د قوم د علمیه حوزې په جوړېدو سره دغه ښار ته لاړ او د حضرات آیات شیخ علی اکبر یزدی او محمد علی شاه آبادی له پرفیز محضره په استفادې سره د هیئت عرفان، حکمت او فلسفه په علمونو کې لوړې درجې ته ورسید. آیت الله خمینی بیا خپل درسي ټولګي جوړ کړل. د هغوی په مازر کې ډیر شاګردان وروزل شول چې د غورزنګ په دوران کې هم د هغه حضرت ملګری وو. حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه له هغو کسان وو چې قوم ته د آیت الله بروجردی په بلنه کې یو مهم رول ولوباوه او د هغوی ملاتړ یې وکړ. د آیت الله بروجردی له وفاته او د پهلوي حکومت د پراخو اسلامي ضد و پلانونو په پیلیدو سره امام د ظلم د نظام پر خلاف راپورته شو او د ایران اسلامي غورزنګ یې پیل کړ. د دغې دوران مهمې پېښې په تېره بیا په کاپیټالیسیون باندې د هغه حضرت اعتراض ترکیې او عراق ته د هغوی د جلا وطنۍ او پاریس ته د هجرت سبب شو. امام خمینی رحمت الله علیه له وطنه کابو د پنځلسو کالو لیرې والي وروسته د دیارلس سوه اووه پنځوسم لمریز کال په سلواغې میاشت کې ایران ته ستون شو او دلته یې د اسلامي جمهوري نظام بنسټ کېښود. حضرت امام خمینی په خپله لس کلنه مشرۍ کې په ډیرو بدو پیښو او د جنگ په دوران کې انقلاب لارښوونه وکړه. او لننه نه اتیا کاله پخوا د نونس سوه دوه دیرشم میلادي کال د ستمبر په درویشتمه نیټه د سعودي عربستان هیواد جوړ او عبدالعزیز بن سعود پادشاه شو. د عربستان ټاپو وزمه کې پروت د مکې مکرمې ښار د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د زوکړې ځای دی. عربستان د دریمې هجري پیړۍ په سر کې د عباسیانو له حکومت بیل شو چې تر څو پیړۍ یې ناآرامه او ګډوډ حالت درلود. په شپاړسمې میلادي پیړۍ کې عثماني امپراتورۍ عربستان ونیوه. د اتلسمې میلادي پیړۍ له پیله د عربستان د نیولو لپاره د آل سعود هڅې پیل شوې چې د شلمې میلادي پیړۍ په سر کې زیاتې شوې. د لومړي نړیوال جنگ په بهیر کې سعودیانو له انګلستان سره ښې اړیکې جوړې کړې چې د جګړې له پای او د عثماني امپراتورۍ له تجزیې وروسته عربستان هم خپل واک او د مکې د شریف حسین بن علي او عبدالعزیز تر منځ په جنگ کې عبدالعزیز بریالی شو او په عربستان کې خپل حکومت جوړ کړ.
تهران ریډیو هر ورځ خپل اوریدونکو ته رنگارنګ سیاسي، خبری، مذهبي، کلتوري، تاریخي، تفریحي او داسې نور پروګرامونه وړاندې کوي. پر رادیو سربیره زموږ په سایت کې هم زموږ پروګرامونه تعقیبولی شئ. درک دے parstoday.com/ps. تاسو کولی شئ په برېښنالیک سره د پروګرامونو په حق خپل نظر او غوښتنې له موږ سره شریک کړئ. درک دے pakhto99@yahoo.com. په واتس اپ باندې په دې نمبر هم د موږ سره اړیکې ټینګولی شئ. 00992 1403. شنگهای تړون کې د ایران دایمي غړیتوب.
د ډیر عزتمن اوریدونکو، د ایران اسلامي جمهوریت د روان 1400 هجری لمریز کال د وږي د میاشتې په 16 نیټه د ستمبر په 18 د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه ښار کې د شانګهای د ملګرتیا سازمان په 1 سرمشریزي کې د دغه تړون دایمي غړیتوب ترلاسه کړ. د ایران د دغه دایمي غړیتوب او د متقابلو ګټو په اکله یوه ځانګړې وینا لرو چې د خبرونې په دې برخه کې ز فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
تهران رادیو ډیر خوږو قدر منو اوریدونکو، د تیرې جمعې په ورځ د شنګهای د ملګرتیا سازمان اتو اصلي غړو له څارونکي غړي څخه د ایران د اسلامي جمهوریت په دائمي غړي باندې د بدلېدو په حق له خپل موافق نظر اعلان کړ او ورپورې اړوند اسناد یې لاسلیک کړل. د ازبکستان، تاجکستان، پاکستان، چین، روسیې، قزاقستان، قرغیزستان او هندوستان هیوادونو هیله وښودله چې په نړۍ کې د ایران اقتدار ته په پام سره په نړیوالو ټولنو کې د دغه سازمان د نوښت عمل زیات شي. په دې لړ کې په روسیې کې د ایران پخوانی سفیر او د نړیوالو چارو کارپوه محمود رضا سجادی وویل د ایران اسلامی جمهوریت هیڅکله د لویدیز زیاته غوښتنه او ته نه دی تسلیم شوی او حتی د سلطې د نظام په تپلی چوکاټ کې تګ هم نه دی کړی. ایران په نړیوالو ټولنو کې تل د مظلوم پره کړی او سلطې نه ده منلې او د ایران دا کړنلاره د شنګهای تړون لپاره یو ستر اعتبار دی.
د شانګهای په ملګرتیا سازمان کې د ایران د اسلامي جمهوریت په دایمي غړیتوب سره د دغه سازمان سیاسي او اقتصادي وزن هم د پام وړ زیاتوالی موندلې دی. ایران ډیر ځوان، نفوس او ماهر او متخصص انساني ځواک، پریمانه اقتصادي سرچینې، تخنیکی، انجینیری پرمختګونه او د منلو وړ ځایي ټکنالوژي لري او د منځنی ختیز بازارونو ته د شانګهای رسیدل اسانوي. د شانګهای د نړیوالو څیړنو د مرکزی غړي ډاکټر جیم په دې اکله وایي د امریکا متحده هیوادونه هڅه کوي چې د شانګهای د ملګرتیا سازمان غړیتوب ترلاسه کړي او دا د دغه سازمان د وزن او ارزښت نښه ده. د شانګهای په تړون کې د ایران د اسلامي جمهوریت په دایمي غړیتوب سره دغه وزن لا درون شوی دی. له بلې خوا اسلامي ایران هم له دغه غړیتوبه په ډیر ګټه ترلاسه کوي او په تیره بیا د ایران پر خلاف د لویدیز بندیزونه به بې اغیزې شي، ځکه چې دا د ټولو لورو په ګټه ملګرتیا ده او د سلطې ضد نظام لا پیاوړی او لا یو موټی کوي. امریکا په دې کلونو کې ډیر کوشش وکړ چې د ایران اسلامي جمهوریت یوازې کړي، خو نتیجه یې داسې نه شوه. دغه دښمنۍ د ایرانی ولس په کمسارې درېدنې او د انقلاب له ارمانونو په ملاتړ سره سبب شوه چې دغه ټولې بدغوښتنې اپوټه نتیجه ورکړي او د نړۍ هیوادونه د ایران سیمه ایز او نړیوال موقعیت ته په پام سره له تهران سره د ملګرتیا او د زیاتولو غوښتونکي شي. د شانګهای د ملګرتیا په تړون کې د ایران دایمي غړیتوب د دغو حقایقو او په نړیوال ډګر کې د ایران د اسلامي جمهوریت بریاو یوه نمونه ده. ډاکټر جیم زیاتوي ایران د شانګهای د ملګرتیا په سازمان کې په دایمي غړیتوب سره خپل یو هدف ته رسیږي، او هغه دا چې شانګهای د تهران د حق غوښتنې او آزادي غوښتنې د غږ ته رسولو لپاره د ایران یو ارتباطي کانال او په نړۍ کې د ایران د پیاوړي دریځ د انعکاس لپاره یو وسیله ګرځي او قدرت او نفوذ یې زیاتیږي. په دغه دایمي غړیتوب سره د ایران د اسلامي جمهوریت د اقتصاد د پراختیا پروګرام هم ګړندی کیږي او بازارونو ته یې رسیږي.
سیمه او نړۍ کې ملګری جوړول د سیمه ایزو اتحادیو او سازمانونو د جوړولو له اهدافو څخه دي چې له امنیتي او اقتصادي ګواښونو سره په مقابله کې وتوانېږي. په ملګرتیا او مرستو سره د خپل اقتصادي او سیاسي امنیت او خپلواکۍ دفاع وکړي. امنیت د شنګهای د ملګرتیا سازمان د جوړېدو یوه مؤلفه ده چې پراخ اړخونه لري. د شنګهای د ملګرتیا تړون هم په همدې موخه جوړ شوی دی او اوس پکې د ایران په دایمي غړیتوب سره د شنګهای د فعالیت ساحه د ایران له ګاونډیو هیوادونو سره هم په ټولو اړخونو کې پراخه شوې ده. په همدې حال کې په ماسکو کې د ایران پیژندنې د څېړنیز مرکز مدیر ډاکټر سفاروف وایي شنګهای یو امنیتي ته نږدې سازمان دی چې ړومبی له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره جوړ شو. ایران هم په سیمه او نړۍ کې د امنیت او ثبات د ټینګولو لپاره ښه رول لوبولی دی او دا په ایران کې د ملي ویاړ لامل ګرځېدلی دی، ځکه نو د شنګهای په ملګرتیا سازمان کې د ایران د ایمي غړیتوب نیک فعال ګڼو. په اقتصادي اړخونو کې هم د شنګهای په ملګرتیا تړون کې د ایران په دایمي غړیتوب او د اقتصادي راکړو ورکړو په پراختیا سره لګښتونه او د شیانو بی اقتصادي تړونونو ته په پام سره کمیږي او د شنګهای بازار رقابتي او سیالیز کوي. په سیمه کې تجارت رونق مومي چې د شنګهای د ټولو غړو او د ایران لپاره هیله مندونکی دی. د شنګهای په ملګرتیا سازمان کې د ایران د ایمي غړیتوب په اوراسیا کې د ایران د صادراتو د زیاتېدو لامل هم ګرځي. د دې پترس کې چې د دې مهمې سیمې هیوادونه د ایران تولیداتو ته اړتیا لري او ایران هم د شنګهای سازمان له لارې دغه بازار ته په اسانه رسیدای شي.
عزیزانو، په هندوستان او جرمنی کې د ایران د اسلامي جمهوریت پخوانی سفیر او د نړیوالو مسایلو کارپو شیخ اتار هم په دې اکله وویل د شانگهای سازمان د نړۍ څه باندې 25% GMP په واک کې لري او دا د دغه سازمان او د ایران د اسلامي جمهوریت لپاره یو ښه امتیاز دی چې دغه اندازه زیاته کړي. ډاکتر سفروف هم په دې اکله وایي د اوراسیا سیمې هیوادونه د ایران تولیداتو او محصولاتو ته ضرورت لري او ډیر خوشحاله دی چې له ایران سره پراخې راکړې ورکړې ولري، ځکه چې په دې وروستیو کلونو کې زرګونه روسي شرکتونه دیوالیه شول او د روسیې پر خلاف د لویدیز په بندیزونو سره لویدیزو شرکتونو ورسره ملګرتیا پرېښودله چې د دغه کار تاوان ډیر دروند او یوه ترخه تجربه وه. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د شانگهای د ملګرتیا په سازمان کې په خپلې وینا کې په دغه تړون کې د ایران د دایمي غړیتوب په وجه له غړیو څخه د مننې په ترڅ کې وویل د شانگهای د ملګرتیا سازمان به خپلې مخ په وړاندې لارې ته چې توانېدلې په ډیره لنډه موده کې غوره سیمه ایز او نړیوال موقعیت ته ترلاسه کړي دوام ورکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د شانگهای تړون په سرمشریزه کې وویل د شانگهای په ملګرتیا سازمان کې د ایران شاملې دل د دغه سازمان اقتدار زیاتوي. په یو جنبندۍ کې باید وویل شي چې اوس لویدیز د ایران د اسلامي جمهوریت په سیمه ییز موقعیت او ارزښت باندې ښه پوه شوی دی او دې نتیجې ته رسېدلی دی چې له ایرانه پرته سیمه ایز امنیت امکان نه لري او د شانگهای د ملګرتیا سازمان هم په دغه تړون کې د ایران د دایمي غړیتوب د سند په لاسلیک کولو سره په شانگهای کې د ایران د نه شاملېدو لپاره د لویدیز ټول پلانونه باطل کړل او د ځان لپاره یې په سیمې او نړۍ کې یو مهم موقعیت ترلاسه کړ، یو داسې موقعیت چې د شانگهای نړیوال قدرت به هم زیات کړي.
تهران رادیو مینوالو، په شنگهای تړون کې د ایران د دایمي غړیتوب او متقابلو ګټو په حق لمو د ځانګړې وینا غوریدله. هیله ده چې ستاسو د پام او خوښي وړ ګرځېدلی وي. نو په همدې ځای ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د سلامتیا په جامو انشاءالله پت اوسئ. د ایران سپیشل دفاع. ډیر عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
ایلیا دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو چې د سپیشل دفاع د پروګرامونو د لړۍ دریمه برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
عزیزانو نننه لګوا خړډکه دنیا ایبوی چې هر خپلواک هیواد لګوا خونو سره د متناسب دفاعي توان او مقابله برخه منوي. د ایران اسلامی جمهوریت هم د تپلی جنگ ترخی تجربه او هغو ګواخونو ته په پام سره چې هم هغه راز د دښمنانو لخوا د هیواد امنیت ته متوجی دي، لزانه د دفاع لپاره خپل دفاعي او تنبون کې توان زیات کړی دی. د اتکلن تپلی جنگ تجربه په دې زمینه کې ډیر ستراتیژیک اهمیت لري. د سپیشل دفاع کلونو ایرانی ملت ته وښودله چې د دښمن په مقابل کې باید له دفاعي قدرت او حتی په دفاعي سویه کې پوځي یرغل برخمن وي، په دې ډول چې هر یرغلګر باید پوه شي چې که په ایران حمله وکړي نو سخت او غاښ ماتونکی ځواب به وویني او ایران د دښمن په وړاندې له ځانه په دفاع کې هیڅکله شک نه کوي. د آسیا په لویدیځ کې د تاوتریخوالو زیاتېدا او د سترو قدرتونو او هم د غراز د ایران د اسلامي جمهوریت په وړاندې د سیمې د ځنو هیوادونو د کړچار او سیاست بدلېدا له هغو مهمو عواملو دي چې ایجابوي د ایران اسلامي جمهوریت د ګواښونو د لرې کولو لپاره د خپل هوایي ځواک، ډرون او توغندوی وسونو د زیاتولو او پوځي توان زیاتول د خپل دفاعي سیاست په لومړیتوب کې راولي. د شهید سلیمانی د سپیشل دفاع د معارف او علوم څیړنځای مشر خاغلی رحیم صفوی د دې خبرې په کولو سره چې د ایران د اسلامي جمهوریت په ضد به راتلونکي جنگونه د ماهیت، شدت، د مودې د اوږدوالي او نوو پرمختللو ټکنالوژیو له نظره متفاوت وي، وایي د پیاوړي کېدا لپاره باید پیاوړی هوایي ځواک ولرلې شو. هغه جوتوی چې د دښمن خوځښتونه باید د ایران له پولو د 3000 کیلومتر په واټن کې و جاجول شي، د هیواد دفاعي جوړتیا باید 3000 کیلومتر ته ورسیږي.
عزتمنو اوریدونکو، په وروستیو لسیزو کې د ایران په توغندبي وړتیاو کې له کمی او کیفي نظره حیرانوونکي پرمختګونه ترلاسه شوي دي چې مهمه څیره د هغو واټن او د توغندبي سیسټمونو زیرتیا ده. د نقطې ویشتونکي او لیر واټنه توغندیو د جوړولو د ټکنالوژیو پراختیا په وروستیو څلورو لسیزو کې د ایران د دفاعي جوړښت له ډیرو مهمو ټکو څخه دي. د ایراني ملت اقتدار چې یوه برخه یې د پوځ د ځواکونو په وده او غوړېدا کې لیدل کېدلی شي مهم آثار لري. د جنگی چمتوالی ساتل په حقیقت کې له هغو مؤلفو څخه دي چې د دښمنانو د ډیرو دسیسو د اجرا خنډ شوي دي. د دفاعي منطق ایجابوي چې د تر هغه وخته چې امریکا د ایران پر ضد عربي ائتلاف په ډول ډول ماډرنو وسلو سنبالوي او صهیونیست رژیم هر ورځ په پوځي حملې ګواښي، ایران باید همداسې په آرامه نکچنی او په خاوره یې د دښمنانو د حملې په تمه پاتې نشي. په داسې شرایطو کې ایران هم باید د انډول د رامنځته کولو او د خپلو پولو د امنیت په زیاتولو سره خپل تسلیحاتي توان لوړ کړي، تر څو د دښمنانو ته معلومه شي چې که حمله یې وکړه نو سخت تاوان به وویني.
عزیزانو، سرګنده ده چې امریکا او سیمه ایز متحدان یې چې پر راز راز بایکاټونو سره نه دي توانېدلی د ایران د دفاعي پرمختګونو مخنیوی وکړی شي، د ایران د پوځي وړتیاو له زیاتېدو اندېښمن دي. په دې اساس زیاتو حربو ته مخه کوي تر څو په ایران دباو راولي چې له خپلو توغندویي پروګرامونو شاتګ وکړي، ځکه چې د ایران د پوځي اساس په کمزوري کولو سره ایران په خپل ګمان د هغو غوښتنو منلو ته مجبورولی شي. خو د ایران اسلامي جمهوریت ښودلې ده چې هر څومره چې دباوونه او فشارونه زیات شي، په هم هغه اندازه د ایران وسونه او طاقت هم زیاتیږي. دا قدر زلزال، فجر، سجیل، بصیر، ذوالفقار، سراج او فاتح پشان د نورو لسګونو ډول ډول توغندیو تولید چې د ایران او سیمې د امنیت د ساتلو ضامن دي، یوازې د ایران د دفاعي قدرت یوه وړه شان برخه ده. دغه بریاوې ښیي چې د ایران اسلامي جمهوریت نه یوازې د بهرنیو دباوونو او ګواښونو په وړاندې له خپلو حقوقو شاتګ نه کوي، بلکې د دغه حرکت آثار د ایران په پوځي پرمختګونو ډېر ښه لیدل کیږي. بے له شکه که جنگ نه وي او ایران د نړۍ په سیاسي او اقتصادي بلا کلابندۍ کې نه وي، په هیواد کې به دغه عظیم پوځي او تسلیحاتي پرمختګونه نه و ترلاسه شوي. په ټول کې ویلی شو چې اته کلنې سپېڅلې دفاع له ډېرو سختیانو او محدودیتونو سره سره د اسلامي ایران لپاره ډېر ګران بیه ګټې درلودلې دي. د ایران له پوځي وړتیاو زیاتولو د صهیونیست او رژیم او لویدیځو هیوادونو اندېښنه د دې ښودونکې ده چې د ایران اسلامي جمهوریت په خپل ځایي علم او له پوځي نظره په ځان بسیاینې ته په پام سره توانېدلی ځان په نړۍ او سیمه کې په لوړ مقام کې راولي، او د دفاعي طاقت پر رامنځته کولو سره اجازه ورنکړي چې دښمنان د خاورې او وطن ته د تمې سترګې ولري.
ډېر عزتمن اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای پامان.
Thank you.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو هیله ده چې په دغه خبراونه کې ټول راغون شي مطالب ستاسو د استفادې او خوښې وړ ګرځېدلی وي. له تاسو اجازه غواړو. بریالي اوسئ. Thank you.